السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ويم په دغه خبري مجله کې به وړاندې واورې افغانستان کې د امریکایي او بهرنۍ ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په طالبانو باندې د امریکا د هوایي ځواکونو د بمباریو ننګه کړې.
د امریکا طالبانو تړون لمخې ائتلافي ځواکونو یا د امریکا هوایي ځواکونو د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او کله یې چې
دا ورسته له هغه چې په ځینو سیمو کې د طالبانو په موضوعګانو باندې د امریکایي ځواکونو لخوا په دې وروستیو ورځو کې هوایي بریدونه شوي که څه هم چې د طالبانو غبرګونې پارولې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې څو ورځې به د کووید 19 پیښې په همدې اوسنۍ کچه چې زیاتې دي روانې وي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې اجملاً خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي که طالبان غواړي هوایي بریدونه پرې ونشي پر ولسوالیو وروستي بریدونه دي ودروي. بلخوا په لوګر کې برکی برک ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه په شا شوي دي او د امریکا ولسمشر ویلي د عراق او سوریې په پولو کې د امریکا د پوځ د وروستیو هوایي بریدونو امر د ورکړی و.
د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو ته د ملکي او غیر ضروري کسانو لاسرسی محدود شوی. امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د طالبانو د ماتولو او د دې لپاره چې افغان هوایي ځواک سل په سلو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په خدمت کې وي د هوایي ځواک الوتکو د ملکیانو او غیر ضروري کسانو د لیږد رالیږد چاره محدوده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغان هوایي ځواک الوتکې تر دې مخکې وخت نا وخت یو شمیر حکومتي چارواکو او سیاستوالو د سفرونو لپاره کارول شوې دي. ښاغلی صالح همدارنګه ویلي چې طالبان له موټر سایکلونو څخه پر دولتي کسانو بریدونو کې استفاده کوي او د دې ګواښت مهارولو لپاره له هغو رستورانتونو پرته چې خواړه رسوي او هغوی ته به هم ځانګړي کارتونه ورکول کیږي له موټر سایکلونو ګټه اخیستل منع شوي دي. ښاغلی صالح پر موټر سایکلونو د بندیز خبره داسې مهال کړې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لا د مخه د موټر سایکلونو پر ګرځولو بندیز لګېدلی دی. افغان حکومت وایي د هیواد په 25 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دي. د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په کور دننه د نږدې 5 میلیونو افغانانو د بې ځایه کېدو خبره کړې ده چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره یې بل لامل وچکالي ګڼل شوی. دا ښاغلی صالح دفتر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي علمي او عیني څېړنې ښیي چې د افغانستان 25 ولایتونه له ډېرې سختي او ځینې یې له متوسطې وچکالۍ سره مخ دي. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیونه ټنه کموالی راشي او تر خوا به یې نږدې 3 میلیونه حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ وي. خو افغان حکومتي چارواکي ټینګار کوي چې هڅې یې پیل کړي څو په کور دننه د بې ځایه کېدو قحطۍ او لوږې د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات وکړي. دوی وایي اوسمهال د مالیې وزارت ته دنده سپارل شوې چې له اړوند ادارو سره یو ځای په دې برخه کې اړتیاوې معلومه کړي. د افغانستان کلیوالي سیمې چې د جګړې له شدت سره مخ دي د خلکو ژوند یې تر ډېره په کرکیله تکیه دی. هغه څه چې وچکالي ورته مستقیم ګواښ ګڼل کېږي. افغانستان، یمن، سومالیا، سوریه او کانګو جمهوریت هغه هیوادونه بلل شوي چې پکې تر نورو هیوادونو زیات له ماشومانو سره تاوتریخوالی شوی. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یو رپورټ کې یاده شوې چې پرون پرې د امنیت شورا غړو بحث وکړ. د ماشومانو جنسي ځورونه، تیری وهل، وژل، ربړول، د بدن د غړو غوڅول، یرغمل او تختونه او په ښوونځیو بریدونه د تاوتریخوالي هغه شدید ډولونه یاد شوي چې د ملګرو ملتونو په پرونیو بحثونو کې یاد شول. د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا او ټولو غړو هیوادونو غوښتل چې د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د سوری په ختیځ کې په امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوي. تر اوسه پورې د دې پیښې د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. تر دې ورځ مخکې پنټاګون ویلي و چې امریکایي ځواکونو د عراق او سوریې پر پوله پر هغو ملیشو هوایي بریدونه کړي چې ایران یې ملاتړ کوي. د عراق حکومت دا هوایی بریدونه د دې هیواد له ملي حاکمیت څخه سرغړاوی بللی و. سوریه هم دا هوایی بریدونه د عراق او سوریې له ملي حاکمیت څرګند سرغړاوی یاد کړی و. په عراق کې د ایران ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو تایید کړی و چې د امریکا په هوایی بریدونو کې د کتایب سید الشهدا څلور غړي وژل شوي او د انتقام اخیستو ټټرې وهلی و. دا ملیشه ډلې وایي چې دوی د داعش د وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره د سوریې او عراق پر پولو کې ځای پر ځای دي، خو امریکایي او اسرایلي چارواکو ویلي دي چې د ایران ملاتړ لرونکي دا ملیشي سوریې او له هغه ځایه لبنان ته د وسلو او اکمالاتو په لیږد کې مرسته کوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې تطبیق یې په روسیه کې د وسلو پر لرلو کنټرول زیاتوي. د روسیې پارلمان په یو ښوونځي کې د ډزو له پروسګنې خونړۍ پیښې وروسته دا لایحه تصویب کړه. د وسلو د نوي قانون له مخې د وسلو د لرلو لپاره قانوني عمر له 18 کلونو څخه 21 کلونو ته لوړ شوی او همداراز د وسلو د لرلو لپاره یو لړ نور محدودیتونه هم وضع کړي دي. له دې مخکې یوازې د جدي جرمونو عاملانو ته د وسلې لرلو اجازه نه ورکول کېده، خو اوس هغه کسان هم په ډېر ډله کې ورزیات شوي چې د مخدره موادو د کارولو په تور تر تحقیق لاندې دي یا محکوم شوي وي. تیر کال د روسیې د کازان سیمې په یو ښوونځي کې یو 19 کلن هلک پر زده کوونکو ډزې وکړې، و ماشومان او دوه ښوونکي ووژل. پر وسلو د نوو محدودیتونو طرحه د روسیې د ګارډ مشر ویکتور زولو په مې میاشت کې وړاندې کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلو جوړولو ته پرېنږدي. ښاغلي بایدن دا ژمنه پرون د جون 4 د اسرائیل له ولسمشر سره چې د کار دوره یې په ختمېدو ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنوي پر مهال وکړه. په اسرائیل کې جمهوري ریاست تر ډېره تشریفاتي مقام دی. بایدن هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل له نوي صدر اعظم سره به ډېر ژر سپینه ماڼۍ کې وګوري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نور لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځایځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 1.15، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.19، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.28، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.40، او جلال آباد اسمان ځایځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 3.20.
لازادی رادیو مو لمړی خبرونه واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې، همدارنګ په facebook.com/azadiradio کې هم زموږ خبرونه لوستلی شي. اوس برا شو د پروګرام لمړی مسلې ته. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي که طالبان غواړي په دوی باندې هوایي بریدونه بند شي، ښه ده چې خپل یرغلیز بریدونه ودروي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو دغه مهم قمندان د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې لا هم دوی له افغان ځواکونو د دفاع واک لري. سکاټ میلر وایي اوسنی امنیتي وضعیت او د ولسوالیو له لاسه ورکول د اندېښنې وړ دي. په دې اړه باندې زموږ همکار د سکاټ میلر د خبري کانفرنس د پوښښ لپاره ورغلی و او جزئیات یې له موږ سره شریکوي. مهرباني.
په افغانستان کې د جګړې په میدانونو کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او طالبانو ته د امریکا او ناټو ځواکونو د قومندان خبرداري. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر وایي که طالبان غواړي چې پرې هوایي بریدونه ونیسي نو خپل عملیات دې ودروي. هغه وویل
The US Taliban agreement provides
د امریکا طالبانو تړون لمخه ائتلافي ځواکونو یا د امریکا هوایی ځواکونو د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او کله چې اړتیاوي او افغان پوځیانو تر بریدونو لاندې وي د هغوی دفاع وکړي. تر ټولو خلار چې دا هوایی بریدونه بند شي، ما طالبانو ته هم ویلي چې تهاجمي یرغلیز بریدونه بند کړي، نو ورسره به دا هوایی بریدونه صفر ته راټیټ شي. زه لا هم دا واک لرم چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړم او ورسره د ځان دفاع وکړو.
د ناټو ځواکونو دغه قومندان د سه شنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل کچېرې وضعیت همداسې دوام وکړي کېدای سي یو کورنۍ جګړه تصور سي، خو د نوموړي په خبره له هر څه وړاندې باید ټول اړخونه یو په سیاسي حل لاره توافق وکړي او تاوتریخوالی راکم سي. جنرال میلر وطنۍ وضعیت او د ولسوالیو لاسه وتل د اندېښنې وړ وبلل او ویل چې په یو بل پسې د ولسوالیو لاسه ورکېدل نظامی او هم رواني اړخ لري. نوموړي زیاتوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رهبری هڅه کوي چې اوسنۍ وضعیت مدیریت کړي. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد جنرال سکاټ میلر د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د مې له میاشتې وروسته امریکا حق نه لري چې په افغانستان کې بمباري وکړي. د نوموړي په خبره که عملیات یې وکړل نو ناوړه عواقب له ځان سره ولري او د جګړې د پیل مسؤول به هم امریکا وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستۍ یوه میاشت کې طالبانو پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي چې ځینې ولسوالۍ لاندې کړي، خو افغان ځواکونه د ولسوالیو پرېښودل تکتیکي شاتګ بللی. بله
ډیره مننه کوم. و امریدل چې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په طالبانو باندې د امریکایي ځواکونو د بمباریو ننګه کړې او ویلي دي چې د امریکا دوهې په تړون کې دا شایع راغلی که افغان ځواکونه تر بریدونو لاندې وي نو ایتلافي ځواکونه به ملاتړ کوي او دفاع به وکړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د جمهور رئیس د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر مشر وحید عمر وایي پاکستانی پوځیان نیغ په نیغه له طالبانو د ملاتړ ترڅنګ په پاکستانی رسنیو کې د طالبانو په ګټه تبلیغات کوي. وحید عمر نن کابل کې خبریالانو ته وویل پاکستان په ظاهر کې یو څه خود عمل په ډګر کې بل څه کوي. نوموړي ته مخکاره کړه چې پاکستان خپله محاسبه بدله کړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دوی د پاکستان د ملاتړ ادعا رد کړه او ویل که په دې برخه کې کوم سندونه او شواهد موجود وي نو نړیواله ټولنې ته دې وړاندې شي. یو راپورت
په افغانستان کې د جګړو په شدت سره له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په تړاو د افغان چارواکو د سرګندونو دوام هغه څه چې پاکستان او طالبان دواړه یې ردوي. د افغانستان د جمهور رئیس د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جګړې په ډګرونو کې اسناد او شواهد ترلاسه شوي چې پاکستانی پوځیان نیغ په نیغه له طالبانو ملاتړ کوي.
هم ډیر داسې اسناد او شواهد رامنځته شول چې اوس هم پاکستانی پوځیان د طالبانو حمایت کوي. د طالبانو تبلیغات هغه کومه پروپاګاندا چې دوی کوي په رسنیو کې او په اجتماعي شبکو کې دا هم تر ډیره حده د پاکستان له خاورې کیږي. نه تنها دا چې دوی هلته پناه لري، د غزې نه تجهیز کیږي، حتی د دوی تبلیغات هم له غزه کیږي. په دې د افغانستان خلک هم پوه دي، په دې منطقه هم پوه ده، په دې دنیا هم پوه ده. اوس د پاکستان یو مهم وزیر هم
نوموړي زیاته کړه چې ورو ورو له طالبانو د پاکستان د ملاتړ او د دوی ترمنځ اړیکې هر ورځ واضح او برملا کیږي چې دا مسله له هیچا پټه نه ده. ښاغلي عمر د افغان جمهوري سرګندونو ته په اشاره سره وویل د پاکستان لپاره اوس وخت دی چې خپله محاسبه بدله کړي، هغه څه چې دوی په ظاهر کې وایي چې پاکستان یو باثباته سوله ییز او مرافع افغانستان غواړي او دا د دوی په ګټه ده، دا دې په عمل کې ثابت کړي. وحید عمر دا هم وویل چې له طالبانو د دوی د ملاتړ مسله باندې د افغانستان خلک سیمه او حتی نړۍ هم پوهیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مشر ټینګار وکړ چې طالبان د زور له لارې واک ته نشي رسیدلی، بلکې د دوی پر مخ د سولې دروازې خلاصې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دوی څخه د پاکستان د ملاتړ اداره دبي او وایي که په دې برخه کې کوم اسناد او شواهد موجود وي نو نړیوالې ټولنې ته دې وړاندې کړي. ذبیح الله مجاهد وایي اوس د تور لګولو وخت تیر سوی. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې وړمه ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید له یو پاکستاني خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د طالبانو کورنۍ په پاکستان کې دي او ډیری مړي یې هم پاکستان ته لیږدول کیږي. دا یادونه ده چې تر ښاغلي عمر مخکې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په تړاو څرګندونې کړې وې. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح تیره ورځ د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوام او د دې اړیکو د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړی وو. ښاغلي صالح په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی وو امریکا ته په سفر کې د هغه هیواد چارواکو ته یادونه سوي پاکستان کولای سي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ ونډه ولري او د افغانستان په یو ښه ملګري بدل سي. ښاغلي صالح دا هم لیکلی و چې د طالبانو روان پوځي عملیات ښیي چې د طالبانو له فکره ورها خوا یوه منظمه پوځي دستګاه کار کوي او د همغږي مسولیت ورتر غاړې دی او د دې خبرې د اثبات لپاره مادي او معنوي ثبوتونه وړاندې سوي دي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبرې رد کړې او ویلي و چې پاکستان سره د افغانستان د یو ګاونډي په توګه اړیکې لري. هاخوا بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه نیوکې کړې وې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان حکومت د هیواد په 15 ولایتونو کې د وچکالۍ مسلې ته اندېښمن دی. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټنه کموالی راشي او تر خوا یې د نږدې 3 میلیونو څارویو ژوند له ګواښ سره مخ دی. افغان ولسمشر اشرف غني بیا ډاډ ورکوي چې د وچکالۍ په مهارولو کې به دولت توپیري چلند ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
افغان حکومت وایي اقلیمي بدلون او په ځانګړي ډول وچکالۍ بې وزري ډېره کړې او د خلکو په ژوند یې بد اغېز کړی. د جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په کور دننه نږدې 15 میلیون افغانان بې ځایه شوي چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره یې بل لامل وچکالی ده. خاغلی صالح دفتر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، علمي او عیني څېړنې ښایي چې د افغانستان 15 ولایتونه له ډېرې سختې او متوسطې وچکالۍ سره مخ دي. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټنه کموالی راشي او تر خوا یې د نږدې 3 میلیون حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ دی. خو حکومت ډاډ ورکوي چې هڅه کوي څو د وچکالۍ د بدو پایلو لکه په کور دننه د بې ځایه شویو ولږې قحطۍ او نورو مخه ونیسي. اوس د مالیې وزارت ته دنده سپارل شوې څو له نورو اړوندو ادارو سره یوځای اړتیاوې معلومې کړې. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی وایي افغانستان اوس مهال له جګړې او کورونا وبا سربیره د وچکالۍ له ګواښ سره هم مخ دی. د جمهور رئیس غنی له قوله دا مهال د افغانستان 1.5% سیمې له شدیدې وچکالۍ، 50% له جدي وچکالۍ او پاتې نورې سیمې معتدله وچکالۍ تجربه کوي. ښاغلی غنی پر طالبانو هم غږ کوي چې له جګړې لاس واخلي او پرېږدي چې خلکو ته مرستې ورسیږي.
زموږ هڅه دا ده چې ټولو ولسوالیو او ان هغه سیمو ته چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي رسیدګي وشي. زه دلته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوم چې بېمانا تاوتریخوالی بس کړي، د هېواد د اقتصاد تخریب بند کړي او راشي د وچکالۍ د خطرونو په کمولو کې همکاري وکړي. دا مهال طالبان هر ورځ ولس او اقتصادي بنسټونه په نښه کوي او هر ورځ د خلکو درد او رنځ زیاتوي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره نه مني. طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی تر خپل واک لاندې سیمو کې هر ډول بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي او تر خوا یې هیڅ ډول اقتصادي بنسټونو ته زیان نه دی رسولی. حخوا بیا افغان حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د وچکالۍ ځپلو سره د مرستو او تر خوا به د وچکالۍ پر مهارولو کې دولت توپیري چلند ونه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وروستیو کې د وچکالۍ او جګړو له امله د بې ځایه کېدونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او وایي دوی هر څه ژر بیړنیو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ راپورونه ښیي چې 4.5 میلیون افغانان په کور دننه بې ځایه شوي او ټول بشري مرستو ته اړتیا لري. خو سره له دې چې افغان چارواکي مني چې وضعیت کړکېچن دی، خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکار مؤسسو سره یو ځای د ژغورنې پلانونه لري. طبیعي پېښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي یو پلان یې چمتو کړی چې د جمهوري ریاست لخوا تر منل کېدو وروسته به وچکالۍ ځپلو سره د مرستو بهیر پیل شي. د دې وزارت د ویان مرستیال عبدالسمیع زربي:
ملي او نړیوال بنسټونه او هغه هیوادونه چې موږ سره یې تل بشري برخه کې همکاري کړې ترې مرسته غوښتل کېږي. مالی وزارت ته هم لارښوونه سوي چې د شمیرو او اړتیاوو له شریکولو وروسته د مرستو د جلبولو په برخه کې باید همکاري وکړي.
دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په خپل کلني راپور کې ویلي د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او اړتیا ده چې بشري مرستې ور ورسیږي. د راپور کې دا یادونه هم شوي چې 2021 کال کې به د هغو افغانانو شمیر زیات شي چې خوراکي توکو او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد ښودل شوی چې ډېر وګړي د خوړو نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین لړۍ روانه ده او د امریکا هیواد له لوري ژمنه شوې 3 میلیون ډوزه واکسین به هم راتلونکې میاشت افغانستان ته ورکړل شي. خو لدی ټول سره سره د روغتیا وزارت مسولین وای چې لا هم په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر زیات دی او خایڅو ورځي هم دا لړۍ روان وي. د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې یوازې تیر یوه شپه ورځ او یا کسان د کورونا له لاسه مړ شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د کورونا وایرس درېمه څپله هم په تیزۍ د خپرېدو په حال کې دا او لامل یې هر ورځ لسګونه کسان مړه کیږي. که څه هم د تېرې اونۍ په پرتله د کورونا په مثبتو پیښو کې 3% کموالی راغلی، خو عامې روغتیا وزارت وایي د دوی د اټکل پر بنسټ ښایي 3 یا 4 اونۍ نورې هم سختې وي او وروسته کرار کرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کموالی راشي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
اوس هم د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی لیدل کېږي. د روغتیا وزارت د اټکل په اساس باندې کېدای شي څو ورځې نورې هم د مثبت پیښو کې زیاتوالی موجود وي او هغې څخه وروسته 2 نه تر 3 یا الا 4 هفتې وخت ونیسي چې پیښې ورو راښکته شي. نو د صرف د تېرې اونۍ په پرتله باندې په پیښو کې 3% کموالی راغلی.
د له خلکو غوښتنه کوي چې د یاد وایرس په وړاندې عادي چلند ونه کړي او باید ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 79 کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. دا شان په همدې موده کې 1500 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. د شمیرو له مخې په دې سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر 4,971 د ټولو اخته شویو کسانو شمیر 1,48,959 ته ورسید. له همدې سره په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسینو د تطبیق چاره هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه له 870,000 ډیرو کسانو ته واکسین تطبیق شوی. د دې وزارت د مرستیال ویان میرویس علیزی په خبره په دې کسانو کې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بندیان هم شامل دي. که څه هم ښاغلی علیزی د هغه بندیانو چې واکسین ورته تطبیق شوي د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د کورونا ضد واکسین لومړۍ مرحله پای ته رسېدلې چې په ترڅ کې 11,000 زیات کسان واکسین شوي دي. د دې ادارې ویان سپی الله جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د 22 ولایتونو په زندانونو کې د کورونا ضد واکسین دوهم پړاو روان دی.
دوز اول واکسین کرونا
د افغانستان د 4 ولایتونو په محبسونو کې د کرونا د واکسین اول دوز تطبیق شوی دی. شاوخوا 1,000 محبوسین او پرسونل مستفید شوي او دویم دوز هم په 2 ولایتونو کې په شاوخوا 2,000 محبوسینو او د زندان په پرسونل باندې تطبیق شوی دی.
از دې برنامه مستفید شوند.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې هم په زندانونو کې د کرونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر په پام کې نیول شوي او ټولو بندیانو او دغه شان د زندانونو په پرسونل ماسکونه او نور مواد ویشل شوي.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یا UNHCR پاکستان کې مشت راجستر شویو کډوالو ته له اپریل راهیسې د نوي سمارټ کارتونو ویش پیل کړی، خو کډوال بیا وایي د کارتونو د ورکولو دا پروسه ډیره ورو روانه ده او د زیات بیروبار له امله دغه کارتونه په ځنډ ترلاسه کوي او ستونزې پکې دي. په دې اړه به د آزادي اروپا راډیو د مشال څانګې د خبریال احمدالله راپور واوري. تر هغه وروسته د سپورت مینوالو د فوټبال په اړه باندې لنډکی بحث.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د پاکستان حکومت په مرسته په دغه هیواد کې میشت رجسترډ افغان کډوالو ته د پروف آف رجسټریشن یا POR کارډونو پر ځای سمارټ کارډونه ورکوي، خو یو شمیر کډوال بیا د نوم لیکنې دغه پروسه ستونزمنه یادوي. په اسلام آباد کې میشت یو کډوال محمد واحد وایي UNHCR د نوم لیکنې لپاره په اسلام آباد کې یو سینټر جوړ کړی او د زیات رش له وجې تر اوسه یې سمارټ کارډ ترلاسه نه کړو. نوموړی وایي د کله نه چې د نوي کارډونو ورکولو پروسه شروع شوي له هغې راهیسې یې مشکلات هم زیات شوي. کار ته تللو پر وخت پولیس ته د نوي کارډ غوښتنه کوي چې زوړ کارډ ورته وښایي، نو هغه نه مني او ځوروي یې.
یو خو رش ډېر زیات دی، زه ته دوه درې ځله خپله ورغلم او دومره رش چې مازیګر پورې ورته ولاړ یو پلارې، په دې واژه ما کارډونه لا پاتې دي زموږ نه. او بل دا چې زموږ خو کارډونو خبره شوې ده چې زه خپله سبزي منډۍ له زما کار د پاره لاره کې پولیس کله کله موږ ونیسي، نو اول دا وایي چې تاسو کارډونه ولې نه دي اغوستي. او موږ خو ورته ښه وایو چې لږ تاسو خفه درش کارډونه تقسیمات لا روان دي، نو دا خبره نه مني. بس ګاډۍ کې کېنه ویشي تاړې له ځو پیسې مسې که چېرته ورکو ختم کې که نه بس تاڼې ته بمبوز جلته بیا سره ناست یو بلارې.
مشال ویډیو د اسلام آباد د سبزی منډۍ تاڼې د پولیسو مشر محمد اشرف سره د کډوالو د شکایاتو په اړه د تماس نیولو هڅه وکړه، خو خبرو کې ورسره کم کامیاب نه شو. خو د تانی یو بل اهلکار د نوم نخ پرولو په شرط ویل هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري صرف هغوی نسی. چا سره چې پی یو آر کارډونه وي هغوی ته هیڅ نه وایي. د اسلام آباد د آی 12 کیمپ یو مشر ملک حمید خان د جون په 28مه مشال ریډیو ته وویل د نوي کارډونو ورکولو پروسه ډیره په قلار روانه ده. یو این ایچ سی آر لپاره کار دي چې زر تر زره د خلکو ته کارډونه ورکړي.
مشکلات بیخی ډیر دی. اول په خپل زیم زه یو ملک یم چې د ملک کیږي نو هغه به د عوام آواز څنګه واورېد شي. ټلیفون مې درې وارې ما په خپل ورته کړی دی. هغه بیا ما ته وخت راکړي. هغه په هغه وخت سره بیا موبایل هم نه چیږي. راشم زیات دی. ډیر خلکو ډیر زیات مشکلات دی. این ایچ سی آر هم دا وایي چې دا به ښه شي او نه ښه کیږي. دا لا تر اوسه پورې د درو میاشتو کې ښه نه شو. د دې پس ته هم زړه مې ته مې نه مشل چې دا خبره به بېرته حال شي او دا مشکلاتونه لرې شي. خلک ډیر آزاد دی د دې خبرونه.
د یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال نږدې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې په خیبر پښتونخوا کې له 8 لکو زیات، په بلوچستان کې له 3 لکو زیات، په پنجاب کې 1.5 لکو نه زیات، په سند کې 15 زره پورې او پاتې په اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې اوسیږي. د کډوالو شکایاتو په اړه په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی وایي په پاکستان کې د نوم لیکنې او کارت ترلاسه کولو 40 مرکزونه پرانیستل شوي، خو د زیات رش او کرونا وایرس له وجې په هغه شمیر کې خلکو ته کارډونه ور نه کړی شول د کومې چې دوی تمه لرله. نوموړي د جون په 28مه مشال ریډیو ته وویل د روان 2021 زیږیز کال له اپریل څخه پیل شوې دا پروسه چې شپږ میاشتې به دوام وکړي ټول رجسټرډ کډوالو ته به نوي کارډونه ورکوي.
پہلا دو میشتی چکم دی دیکھئے لکہ دخل کو دیر زیاد اپوائنٹمنٹس ورکی والا او پا غبان دیمون پریشر دی دوی مخبران ہے چھ دا کارونا دا وجی دا حکومت چکم انسٹرکشن نو دا غی دا وجی پا دی سنٹرنو کی نیم حضری وا دی دا وجی ہم لکھ چیلنجز ہو ورسل ورسل چھ دا کارونا کم پخبلا ایس او پیز فالو کولا ہم نو دا یو سو چیلنجز ہو نو زمون کوشش دا دی چھ دا چکم پروسیس دا زر در زر تیر چھ دا دا شپوگو میشتو دا غیو ایکسرسائز دی کوشش دا دی چھ پا دی شپوگو میشتو کی مونگ دا کمپلیٹ کن موږ صورتحال ته ګورو که دا دغه په شپږو میاشتو کې نه مکملېږي نو کېدی شي چې بیا حکومت سره په مشورې سره وغځو.
له یو این ایچ سی آر سره رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشت دي چې پکې 9 لکه په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټرډ کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت سفران وایي تر 15 لکه پورې رجسٹرڈ کڈوال ہم پہ ہغه ہیواد کی اوسی گی.
سلامونه خوستند فوتبال مینوالو ته د اروپا د کپ لوبي روان دي. البته د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې د لوبي لڅ وخت راځي پیل شوې دي. اوس د پری کوارټر فائنل پړاو دي چې نن شپه ورسته لوبه ده. دا چې تر دې دمه پورې څه مهمه لوبي شوې دي او خوستند تیر شپې مهمه لوبي څه وي زموږ همکار میر احمد صافی دغه لوبي کتلې دي او اوس را سره په سټوډیو کې جزئیات شریکوي. مهرباني.
بله سلام علیکم صفی الله سنگزی صاحب زما سلامونه مومنه. پرون شپه څلور ټیمونه خپل منځ کې لوبې لرلې. اوله لوبه د کرواسیا او د سپین په منځ کې وه چې اسپانیا وتوانېده د کرواسیا ته په 15-3 کې ماتې ورکړي. البته اوله په 90 دقیقو کې 3-3 کې دواړه ټیمونه مساوي شو په اضافي وخت کې چې 10 دقیقې وخت لري. پاری که اسپانیا وتوانېده چې دوه نور ګولونه وای 15-3 په مقابل کې کرواسیا ته ماتې ورکړي. دا ګولونه اکثرا د اسپانیا لپاره یو ګول فران توریس چې په مانچستر سیټي کې لوبه کوي هغه ووهه، یو ګول ورته الوارو موراتا چې په یوونتوس کې لوبېږي هغه ووهه، یو ګول ورته پابلو سرابیا چې په پاریس سن ژرمن کې لوبه کوي هغه ووهه، یو هم اورایزابل چې په ریال سوسیداد کې دی اکثرا د اسپانیا او د پاریس سن ژرمن او په یوونتوس.
یعنی د ګولونو باران جوړ کړ. کرواسیا هم ګولونه وهلي او درې ګولې وهلي.
کرواسیا خلوب وکړه. متاسفانه په اضافي وخت کې اسپانیا ورباندې زورور شو چې د نور ګولونه ورباندې ووهل. دویمه لوبه د سویټزرلند او د فرانسې په منځ کې دواړه په مقابل کې و چې ډېره قوي لوبه وه او سویټزرلند پس له 18 کلونو نه وتوانېده چې کوارټر فائنل ته لاره پیدا کړي او قوي ټیم چې جام جهاني هم ګټلی دی فرانسې ته ماتې ورکړي. دا لوبه 3-3 کې مساوي شوه چې پنالټي ته وته. په پنالټي کې متاسفانه فرانسې ونه توانېده چې د ټیم ته شکست ورکړي.
د فرانسې طرفدار یاست که څنګه؟
فرانسې موږ د دنه ډېر توقع درلوده ځکه په دې کې قوي ستوري دی کیلین امباپې چې یو همدا اوس پر خرید ترین لوبغاړی دی چې اکثر ټیمونه غواړي چې دی واخلي خو دی هغه
یعنی سٹار لوبغاړی دی دی
خو سویزرلند ته باخړه
دی کوارټر فائنل پر لاندرا ته وایي چې کوم کوم ټیمونه پکې دی او څومره چانس دی دغه لپاره
په کوارټر فائنل کې نیدرلند چیک سلواکیا سره لوبه وکړه چې هغه ته باخړه چیک جمهوریت نه وته تروسا سویزرلند او اسپانیا به لوبېږي سره په کوارټر فائنل کې ایټالیا او بلجیم سره لوبه کوي ډنمارک او چک جمهوریت به سره لوبه کوي نن شپې ته چې جرمني او انګلند دوه قوي ټیمونه دي چې د دې دواړو نه چې هر یو بوته غیبه نه وزي او سویډن او اوکراین به سره لوبه کوي د دې دواړو نه چې هر یو بوته د کوارټر فائنل ته نه وزي
ډیره مننه کوم میر احمد صافی چې جزئیات مو راکړل
ازادي خبری مجله اورئ